د ماسپښین دوه بجې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دا زما حق دی خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابولوف پرون تاس خبری آژانس ته ویلي وو چې په مزار شریف کې د روسیې د قونسلګرۍ لخوا کارونه مخکې پیل شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
څو میاشتې وړاندې د دوی قونسلګرۍ ته د دوی تخنیکي ټیمونه رارسېدلي وو، د دې دپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکي کارونه چې پاته دي مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. له دې مخکې نور نړیوال سازمانونو هم له ښځو سره د طالبانو چلند په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې دا سرغړونې بندې کړي. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په نهر شاهي ولسوالۍ کې پرون تصفیهوي عملیات د داعش ډلې د شپږو غړو په وژنه پای ته ورسېدل. د بلخ د امنیت قمندانې ویان محمد آصف وزیري تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو مزار شریف ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای عملیات وکړل، خو هغه د عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه ونه ویل. راپورونه وایي چې د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې څو ساعته دوام وکړ. په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نښتو دا څوومه پیښه ده. د کاپ په 13مه په بلخ کې د طالبانو والی محمد داود مزمل په خپل دفتر کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه ووژل شو. په پام کې ده چې فنلند رسمن د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. د فنلند آبی او سپین بیرغ بنن په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د دې ټالوالې د دیرشو نورو غړو ترڅنګ اوچت شي. ګاونډۍ روسیې خبرداری ورکړی چې که ناټو خپل دې نوي غړي ته هر راز اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناټو کې د فنلند غړیتوب د دې ټالوالې د تاسیس له څلورویایمې کلیزې سره هم مهاله دی. د ناټو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په 4مه په واشنګټن کې لاسلیک شوه. او د امریکا پاوز په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو جګپوړي مشر د وژلو خبر ورکړی. رویټرز خبري آژانس د امریکا د پاوز د مرکزي قرارګاه د یو بیان له مخې د داعش دغه مشر خالد عید احمد الجوبوري بللی دی. په بیان کې راغلی چې دغه کس په اروپا کې حملې پلانولې او د داعش د مشرتابه د جوړښت چارې سنبالولې. معلومه نه ده چې د داعش دغه مشر دقیقا د سوریې په کومه سیمه کې وژل شوی دی.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه دازما حق دی تشریح لست. په دې خبرونه کې د ښځو پر اساسي بشري حقونو خبرې کوو. زمال علي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړه. د بشری حقوقونو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقونو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د بشری حقوقونو نړیواله اعلامیه د ولسمي مادې لمخې هر کس د ځای جایداد درلودو حق لري او خپل مزکی او ملکیت باید به برخې نه کړای شي.
ګڼ افغان ښځې اوس هم په مځکو پټیو کې کار کوي، خو مځکه یې پر خپل نوم نه وي. ښځو ته په میراث کې هم د مځکو او جایداد حق نه ورکول کیږي. دا ستونزه څنګه حل کیدای سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د ښځو د حقونو فعالانې شګوفه کاکړ او اوژی امیل میلمنې دي. همدا اوس زما همکار روشان صاحب راته وویل چې اغلې اوژی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اوژی جانې، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به د په دې موضوع باندې درڅخه وکړم چې تاسو د داسې پیښو سره مخامخ سوي یاست، په خپل شاوخوا ګاونډ چاپیریال کې مو داسې کیسې اورېدلې دي چې ښځې د جایداد لرلو یا له ملکیت لرلو څخه بې برخې سوي وي.
مننه کوم لومړی تاسو درنې مېلمنې ته او تاسو اورېدونکو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. ولا په افغاني ټولنه کې خو په لرې پرتو سیمو کې همدا اوس هم همدا چلند روان دی او ما په سترګو لیدلې دي. دا شرم ګڼي، دا پیغور ګڼي، دا ننګ ګڼي چې ښځه د مالکیت خاوند وي او د ښځې په نامه ځمکې وي، مخصوصا ځمکې. نور شیان خو پرېږده پر ځای، یعنی که هغه میراث کې حق لري، شریعت هم ورته حق ورکړی دی، اما که د پلار د میراث نه ته څه ورسېږي، زه فکر کوم هغه د اخیستو نه یې په خپله مخکې د مخکې ګډه کوي، ځکه چې بیا ورونه هېڅکله ورسره ښه انسانیت راشه درشه نه کوي، نور یې نه پېژني د خور په نامه. یعنی تر مینه پورې اطرافو کې اته په ولایتو ولسوالیو کې ما اورېدلي دي، لیدلي دي چې هغوی دا ښه نه ګڼي چې ښځه میراث نیسي او خصوصا په جایداد کې او په ځمکه په کور کې څه چې د پلار نه پاتې وي همیشه یې محروم کړي دي. همیشه که ده محکمې ته ادعا کړې ده، تللې ده، بیا د هغه سره تر مرګه پورې روابط دوی قطع کړي دي. د دې پېښې شاهدان هم یم، هم مې اورېدلي، هم مې لیدلي دي، متاسفانه په ډېر تاسف سره چې د تاریخ په اوږدو کې دغه مسله نه مشرانو، نه قومي مشرانو، نه مخورو، نه مدني فعالانو، نه رسنیو کې چې څونه دوی کار وکړو، نه علماو وکولی شو چې یو اندازه چې هغه د پام وړ وي دغسې یو تغییرات، دغسې اصلاحات راوړي. متاسفانه چې همداسې پاتې دي، تر ننه پورې په خپل ځای پاتې دي او ډېر کم تغییر پرې ښارونو کې کړي دي که مېرمنې کولی شي خپل دې لاسته راوړل نه کوم ملکیت ولري. خو په میراث کې اوس هم کم تر سترګو کېږي چې چا ورته څه ورکړي. متاسفانه بیا هم زه ډېر خوشنۍ سره وایم چې افغان ټولنې کې مېرمنې د اساسي حقونو نه، د میراث، د هر څه نه هغه څه چې باید ورکړل شي، هغه څه باید اسلام کې په شریعت کې چې ورته ورکړل شوي دي، متاسفانه هغې ته هم احترام نه دی شوی چې هغه قانون نه په استفادې سره دوی ته حقونه باید وسپارل شي او دوی همیشه ترېنه بې برخې دي.
مننه آغلی اوژی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی کاکړ هم له موږ سره وصل سوې ده. آغلی شګوفه کاکړ، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوئ. لکه تاسو ته چې موضوع معلومه ده، د دازما حق دی خبرونې نننۍ موضوع پر دې باندې خبرې کوو چې ګڼ افغان ښځې اوس هم د جایداد لرو له حق څخه محرومې دي او دوی ته په میراث کې هم ځای نور کول کېږي. هغه ځکه او جایداد چې د دوی د پلار پر نوم باندې وي دوی ته نور کول کېږي. په ډیری مواردو کې لکه تاسو چې له آغلی امیل څخه هم واوریدل، دوی ځینې موارد یاد کړل چې له ښځو سره حتی کورنۍ رابطه قطع کړي او خپلوي ورسره وشکوي په دې خاطر باندې چې دوی په جایداد کې خپله برخه چې قانوني او شرعي ده هغه وغواړي. ستاسو په نظر باندې آیا په دغه ځینو مواردو کې چې تاسې لیدلی دي داسې کیسې او پېښې شته چې ښځو ته د دوی حق نه ورکول کېږي یا دوی نسي کولای پر خپل نوم باندې مځکه ولري؟ مننه آغلی کاکړ زبرته تاسو ته راځم. آغلی امیل، په ځینو مواردو کې شذو مشته ویل دي چې ځینې ورونه خپل خويندې په دې خاطر باندې چې هغوی د میراث حق ورڅخه وانخلي واده کول ته نه پرېږدي او پر کور باندې کښینوي. آیا فکر کوي چې دا ډول قضیه په افغانستان کې سته او واقعیت لري؟
زه په خپل هم د داسې کورنیو شاهدان یم چې هغوی ډېر شتمن دي. هغه په دې بهانه چې څوک پورته مرکه راځي هغه سیال نه ګڼي، هغه خپل هغه نه ګڼي، هغه دپاره خپل خور نه ورکوي. په اصل کې د دې په زړونو کې خور هم همداسې غږ کوي چې هغه خو د دې دپاره چې دوی نه میراث وینسو او مونږ په کور باندې داسې زړې کوي، دوی بہانې کوي، هم مثلا نیوکې کوي چې دا زموږ ور نه دی او دا زموږ هغه نه دی. همداسې همداسې ورو ورو چې دا خپل د عمر نه دوی پاتې شي. زه په خپله د یو کورنۍ چې یو ورور او دوه خویندې لري نوم یې نه یادوم، زموږ خپلوان هم کېږي لري، نو هغوی ډېر زیات جایداد درلوده، دوه خویندې او یو ورور، چې دوی ماشاءالله بیخي زیات ځمکې درلودلې، باغونه یې درلودلې. دا ورور هم تر ډېره بریده پورې یو وارې واده یې وکړ او بېرته ورباندې خوشې کړه، او بالاخره بل واده یې ډېر ناوخته وکړه چې هغه نه هم څه بچیان نه وو. آماده دوه خویندې تر اخره پورې همداسې زړې کړې چې دواړه تعلیم یافته هم وي، معلمین هم وي. هغوی ونشو کولی چې د ورور هغه ته وګوري سترګو ته، او بالاخره خپله تصمیم ونیسي. همداسې همداسې بالاخره پاتې شول. یعنی دا واقعاً ډېر خواشینونکی دی. دواړه ښه ښایسته، ډېر با اخلاقه، ډېر ښه خلق ول دوار جنکی اما پلار پا کور دمور پلار پا کور زده شوی او کله چې مور پلار وفات کیږي ډېر د ستونزو سره مخامخ کیږي دوی د پوندې کور کې ډېر په تکلیف کیږي انا هغه جایداد د دوی په درد خوري نه د دوی ورور په درد خوري بالاخره همداسې دا ژوند خو بقا نه لري دوی په خپل سترګو ګوري چې دا عمر څومره کم دی او هیڅوک لکه د اسکندر کبیر خبره چې وي کله زه مړ شم نو دومره ځایونه مې چې فتح کړو دومره چې زما ارث درلود یو لاس مې د تابوت نه وباسي چې دا دنیاوال تېنه پند واخلي چې ما د دې نړۍ نه هېڅ هم ځان سره نه دي وړي متوجه نو خبره دلته ده چې همداسې کوم کس چې مونږ مستند لیدلی دی او زمونږ په سترګو وړاندې داسې شوي دي همداسې په زرګونو میلیونونه کسان دي چې په افغانستان کې قرباني شوي دي د همدې دپاره چې ودرې دوی میراث ونیسي په خپل وخت کې دوی نه واده کوي او نه څوک په رنګارنګ بهانو باندې هغه په کور کې نه وي چې ودرې ما نه میراث دی وانخلي یا بالاخره دوی ته څه ونه رسېږي نو شته دي متاسفانه چې هېڅ پند نه اخلي دی د دې حالاتو نه د دې ژوند نه د چې څومره لاندې دی څومره بې وفا دی او هغه څو ورځې چې انسان یو دنیا د پاره یو چانس لري چې راشي او ژوند وکړي نورو ته مفید واقع شي نورو ته مضر واقع نه شي په خوشحالۍ سره ژوند وکړي متاسفانه د دې په ارزښت ډېر وروسته پوهېږي د ژوند کله وروستۍ شېبې وي بیا هغه وخت پښیماني کوي بیا هغه وخت به هېڅ فایده نه لري یو سرنوشت یو کورنۍ یو انسان بالاخره ټول بیا رنګ جوړي اما کور کې بس زړی پاتې شي همدا اوس په جنوبي ولایتونو کې ډېری پیسهدار خلک دي چې جنکۍ کور کې په کور باندې زړه شوي دي اما اوس پاتې دي ځکه چې هغوی فکر کوي چې همدا پیسې هر څه دي او همدا بس ژوند هغه نه لري هغه ارزوګانې نه لري د هغه په زړه کې به څومره هیلې وي چې زه یو مستقل ژوند وکړم زه د چا سره زه اولاد ولرم زه آینده ولرم او داسې نمونې افغانستان کې په مختلفو ځایو کې ډېر زیات دي بې اندازه زیات دي یعنی د دې په اورېدو سره زه همېشه رنج وړم چې کله ولې داسې کېږي اما دا نو دا د دې ټولنې یو درد دی
مننه آغلی امیل تر یوې لنډې دمې وروسته به بېرته له تاسو سره یو
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول ښځې وي
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامې نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي مونږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري او نيزه خبرونه د ازما حق دی په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی شګوفه کاکړ او اغلی اوجی امیل ملمنیتی او لمر سره هم دا اوس د ټلیفون پر لیکه خبري کوي اغلی کاکړ تاسو خبر پښتنه کوم پښتنه دا ده چې په دینو مواردو کې ویل کیږي چې ډیری شذې د میراث هیڅ غشتنه نه کوي او مخکې لمخکې خپل ورونو ته خپل د میراث حق وربخشي دا په دې خاطر باندې چې کدوی د میراث د حق غوښتنه وکړي دوی ته به پیغور ورکول سي یا به دوی تر بیلابیلو فشارونو لاندې سي په تیر کې د شوزو چارو په خوانی وزارت هم ویلي و چې دا ستونزه ځکه پراخه ده چې شذي و دغه وزارت ته مراجعه نه کوي ستاسو په تجربه کې کله چې تاسو د شوزو د مدافع وکیل په توګه باندې دنده ترسره کوله په افغانستان کې هغه مهال ستاسو په نظر باندې شذو ولې مراجعه نه کول و ځینو ادارو ته چې خپل دغه حق وغواړي
ام دا چې یو نه چې موږ دې نه راځو کولای دلیلونه دوه دلیل درلودل. یو دا چې هغوی د اول نه په دې ذهنیت لوی شوي دي د کورنیو دپاره، د کورنیو د مشرانو دپاره، خپله د مور او پلار دپاره داسې ذهنیت ورته ورکړل شوی وي چې که چېرته تاسو ته خپل حق غواړئ، دا یو شرم ده، دا یو ننګ ده. او بلې دلیل د مراجعې د نه کولو هم دا و چې کله چې دوی غوښتل چې د خپل حق غوښتنې دپاره بار بار تک موضوع مور پلار تسلیم ملو دینا قانون ہم
مننه اغلی کاکړ. اغلی امیل، ستاسو څخه د اغلی کاکړ د خبرو په دوام پوښتنه کوم چې دوی وویل چې په لیرو پرتو سیمو کې یا هم په ځینو شاري سیمو کې هغه خلک چې خپل شوزو ته د میراث حق نه ورکوي، او د همدې خاطر دا یو جنجالي موضوع ده چې ډیر ځلې د دشمنیو، تاوتریخوالو، د اړیکو د پرې کېدو او د وژنو حتی سبب ګرځي. په داسې حال کې چې اسلام هم شوزو ته دا حق ورکړی دی، نو او افغانان ډیری برخه مسلمانان دي، نو بیا ولې خلک دا امر نه مني؟
مننه کوم زه خور ټول خبرې تاییدوم، ټول واقعیت نه دي، متاسفانه چې دي تر خو واقعیت نه دي. ډیر لپاره ځینې کارونه واقعا هغه ناوړه دودونه داسې حاکم شوي دي، داسې کلک حاکم شوي دي چې هغه غلط تړونونه چې په ټولنه کې د پخوا نه همداسې ایښودل شوي دي، یعنې غلط بنسټ ایښې دی، حتی د اسلام سره هم په ټکر کې دي. مګر نه پوهېږم چې ولې بې پروايي کوي، چې دوی ځان مسلمان ګڼي، لمونځ کوي، روژه نیسي، همدا پنځه بنا د مسلمانۍ ادا کوي. اما هغه څه چې اسلام یو مېرمنې ته ورکړی دی، هغه ته چې د دوی نفع منافع پکې وي، بیا په هغه باندې سترګې پټوي، یا د هغه لپاره هیڅ توجه نه کوي. تعصب سره چې دوی په ډېری وخت اته همدا اوس نن چې ګورو آیا د میرمنې حق تعلیم نه دی په اسلام کې نه دی ویلي، آیا کار باید ونه کړي میرمنې په ټولنه کې ټولنیزو چارو کې، حالان چې په اسلام کې داسې باتورې میرمنې وي چې هغوی په جنګ کې برخه اخیستې دی، هغوی تجارت کړی دی، هغوی په ټولو چارو کې فعاله ونډه یې درلوده د نارینه وو سره اوږه په اوږه. نو زه نه پوهېږم چې دوی آیا سم مطالعه نه لري د اسلام نه، همداسې میراثي مسلمان دي چې پلار مې لمونځ کوي زه لمونځ کوم، پلار مې حج ته ځي زه حج ته ځم، پلار مې درې ښځې کوي زه هم کوم، قرباني کوي زه هم کوم، په دې خو نه کېږي. یو وارې باید دوی مطالعه وکړي، باید اسلام دومره یو خوږ دومره د انتظام د دې ټولنې د ښېګڼو دپاره دومره ښه قوانین لري چې د هر چا حقونه پکې محفوظ دي، هیڅوک بې برخې کېدای نه شي. هلته دومره عدالت دی، دومره پکې ښېګڼې دي چې په تعصف سره موږ چې ځان ته اسلامي هېواد وایو اسلامي قانون منو خو مګر نه پلي کوو. په دې کې ډېر زیات نیمګړتیاوې شته، په دې کې هغه پوه انسانان چې په دې برخه کې ډېره مطالعه هم لري، کله چې سړی وایي چې په اسلام کې خدا نشته، اسلام خو داسې ویلي دي، او دوی بیا هېڅ توجیه ورته نه لري په خپل خبره باندې، بس یو غیر منطقي استدلال وکړي چې خلک وغولوي. واقعا اسلام غوندې خوږ دین د انسانانو د ښه ژوند د هوسا ژوند د بسیا ژوند دپاره دومره ښه قوانین په کې شته دي، خو متاسفانه چې موږ افغانان خو د هر څه نه شاته پاتې یو، په غلط کارونو کې ډېر مخکې یو. نو د اسلام د مبارک دین د ارشادات نه د قوانین نه چې بشر دپاره یې څومره زیات هر اړخیز پیشبیني کړې دي هغه نه هېڅ ګټه نه پورته کوو، هغه نه هېڅ هغه ته عمل نه کوو. او همدا دی چې موږ د ستونزو سره لاس او ګریوان یو، خصوصا بیا میرمنې چې ډېرې ضعیفې دي په دې ټولنه کې، په دې ضعیفې دي چې هغوی خو تعلیم دپاره هم ډېری پرېښودل کېږي نه، او بالاخره ډېر زر زیانمنې کېږي، هغوی ډېر احتیاج ساتل کېږي ځکه چې بیا هغوی تابعیت نه کوي، حالان چې داسې نه دی. هغه چې د حق نه استفاده حق غواړي بیا هغوی دوی وایي چې دا سرکشي کوي. نو دوی همداسې ساتل کېږي متاسفانه چې ډېر شاته پاتې وروسته پاتې او ډېر مجبورې ساتل کېږي چې بیا دوی خپل هغه غلط غوښتنې ورباندې ومني او هغه د مجبورۍ په خاطر ورسره شپې ورځې سبا کړي. هغه هېڅکله خپل د خوشحالۍ خپل د ښه ژوند چې زړه یې غواړي هغه ورته هېڅکله مهیا نه وي.
مننه مننه آغلی عامل. اوس هم زه فکر کوم چې موږ ته یو اوریدونکي زنګ وهلی دی، دوی به راواخلو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
او بعد سلامونه محترمې.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لرئ.
مننه، خوشاله اوسېږي. البته محمد نبی احمدی هم ولایت بغلان محترمې.
احمدی صاحب مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی. د ازادي راډیو دا زما حق دی خپرونه ده، د موضوع په اړه که تاسو یو څو خبرې کول غواړئ اوس کولای سي. مهرباني.
په سترګو بلې ما دغه برنامه واورېده، ډېره سمې وکړه، خیر دی. وسی پروفیسر صاحب ما ته زنګ وهه. او مننه. وګوره، افغانستان کې خو موږ تاسې اسلامي ټولنه تقریبا هر سړی هغه چا خبره نسي ویلی، څوک سي ورته وایي چې ته اسلام نه خدا نه خاصه کمی وکاسي لري، یعنی هر سړی وایي زه په اسلام متقی یم تقریبا. نو بدبختي خو واقع درجه کې ده چې موږ هغه د مېرمنو حق وګوره، یا د مثلا په ټوله کې وایو د لورګانو حق، یعنې وګوره چې د پلار کور نه ورکوي، یعنې تقریبا هغه میراث کې هغه نور هغه کې نور ټول عمر کې خدا خاصا کے سب دعوت کی تقریباً
بله احمدی صاحب، تا په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه کړو میلمنو هم ویل چې تر ډیره پورې شدي تر خپل حق او ورونو تور تیریږي و نارینه خپلوانو ته او دوی خپل د مځکې حق وربخشي. آیا تاسو داسې کومه پیښه یا کیسه لیدلې ده چې د نارینه خپلوان خپل ټوله مځکه وښودو تور وبخشي؟ آیا داسې کله سوي تي فکر کوئ چې که سوي به وي؟
او تاسو وګورئ خورجان دې ښه پوښتنه وکړه. یعنې چې ما په یادی یو څوک راغلی و تقریبا هغه نرمه یو ورته ویلي چې موږ ته ډېر غریبان یاست، د ما څو موته مخکې مور راته ویلي چې دا مېړه دې راولېږه، دغه ما پلار ته کښېني د ما یعنې دا نور شرمېدله، یعنې تقریبا مېړه یې ولېږلې. نو بدبختي دغه چې اوس قریبا هغه سړی خپل کال کې ډېر دبولی مو وهلی مو چې بیا را خبر ما ته ونه کړې دې سړي وته ویلي چې دا حضور ته حضور را لګلای ما چې لور دې ویلي چې زه ولا نه سم ته ویلای نو تک ورشه دا خبر ویا نه کې کله چې هغه دماغ در کې نو دومره نه دا جزته و تقریبا یو غزوې نو څه ولا نه دا شریعه کوي دې تقریبا هغه استرا باندې غزوم راغلی کور ته ویل کور شړلای مو او بدرټ ویډیو نو تاسو په بختي افغانستان کې سره نو که څوک زیاتره جوړ کې مګینو زیاتره خلک خدا ورکی یعنی هغه خلک دي یعنی شتمن خلک دي دي هغه خپل ورسپاري دي اتر خلک سرګي پټي په ولا وخت وو دا افغانستان کې مخ کې مې دا په بختي زیاره ده عامه توګه باندې تقریبا زه ډیر کم خلک وی چې دا قرص پاري دا اخر مسلمانات لري وری کې اتر خلک نه وي نو دې نه بدوري نو باید به ویني چې د لپاره چې شریعت کې چې راغلي باید دا نو ولې موږ الحمدلله مسلمانان یې ځانته مسلمانان وای خو هغه په تشخص پارو نو دا چې دا په بختي وخت ست افغانستان کې
ډیر مننه احمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو را سره شریک کړ. اغلی کاکړ، تاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو مخکې د افغانستان د قوانینو یادونه هم وکړل، د شوتو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په در دیرشمه او اته دیرشمه ماده کې راغلی دی چې هغه څوک چې شوتو ته د میراث حق نه ورکوي په قصیر المدت حبس چې لوی میاشتې څخه زیات او له یو کال څخه کم دی محکومیږي. ستاسو د کار په جریان کې تاسو داس لیدلې دي چې کوم څوک دی په دغه حبس محکوم سوی وي؟ آیا دغه قانون پر خلکو باندې تطبیق سوی وو چې د دې قانون څخه سرغړونه کړې وه؟
مننه. د خزو د تاوتریخوال د مخنیوي قانون تطبیق په پټ نظام کې ډېر ښه وو او دغه قانون یو غټه لاسته راوړنه او یو غټ حمایت او د خزو لپاره. یوازې په میراثي موضوعاتو کې نه، په ټولو مختلفو موضوعاتو کې که خشونتونه او ټول تاوتریخوالی چې د ښځو سره کېدل د هغه لپاره موږ ځانګړی قانون درلود او موږ ځانګړی څارنوالۍ او یا ځانګړې محکمه درلودله چې متاسفانه اوس یې نه لرو. بلې، هو داسې ډېر موارد و چې هغې کې کله چې یوې ښځې به مراجعه وکړله څارنوالۍ ته او خپل د حق غوښتنه به یې وکړله، په ټولو مواردو کې مثلا میراثي موضوع وه که هغه د کوم بل حق غوښتنه وه یا کوم د تاوتریخوالي سره د مخ کېدو په موضوع کې وه، نو هغې سره مکمله همکاري کېدله او هغه حمایت کېدله. او اوسني نظام نه دومره حقوقي آګاهي نه لرم چې اوسني کوم میکانیزم مخته وړي، خو الحمدلله اوس هم مونږ په یو اسلامي ملک ژوند کوو او زمونږ د قوانینو او زمونږ د حقوق اصلي منبع شریعت ده چې دا حقوق په شریعت کې ثابت شوی دي. نو راغلو لوستاسو مستقیم دغه پوښتنې ته چې داسې کومه قضیه سره زموږ شوې یم که نه چې یوې ښځې کله چې د میراث د غوښتنو تقاضا یې کړې ده غوښتنه یې کړې ده او هغه د یو تاوتریخوالی سره مخ شوې ده او وروسته د هغه نه بیا هغه کورنۍ یې یا هغه چا چې ورسره خشونت کړی ده هغه ته جزا ورکړل شوې ده. که نه عملا ما خپله داسې یو قضیه نه درلودله، مګر په هغه ډیپارټمنټ کې چې ما کار کوه او زما نورې همکارانې وې او نورې وکیلان وو چې هغوی داسې قضیې ډېرې مخته وړلې او هغوی دغه موضوع به چې کله ثابته کړله یوې ښځې دغه تاوتریخوالی به یې ثابت کړه چې مثلا د هغې سره قطع روابط شوی ده، هغې به مدارک راول، مثلا شواهد به یې راوړل چې دغسې ظلم ورسره شوی ده، هغه ته حتما کوم چا چې دغه جرم ورسره ترسره کړی ده هغه ته یې مجازات رسېدل او دا کار کېده. خو یو استثنا موږ درلودله د ښځو د قانون په تطبیق کې او د مخصوصا د فامیلي موضوعاتو، کله چې مثلا په نورو جزایي موضوعاتو کې مثلا که هغه قتل و یا سرقت و یا هر یو بله جزایي موضوع وکړه چې ته خپله متضرر په خپله پښه وویستله د موضوع نه هغه موضوع به څارنوال څېړله، مګر په فامیلي موضوعاتو کې کومه کې موضوع کې چې هغه کې د ښځې عزت مو مطرح و او د یو فامیل کرامت په کې مطرح و هغه موضوعاتو کې داسې نه و. وخت چې یو ښځه به خپل د موضوع نه وروسته شوله خپل موضوع نه به یې پښه وویستله یا په عام اصطلاح باندې خپل هغه شکایت یا خپل کوم دعوی چې شروع کړې وه هغه به بېرته واخیستل، دا موضوع تړل کېدله ځکه د هغه کورنۍ عزت دپاره او د فامیل د کرامت او احترام دپاره.
مننه اغلی کاکړ. اغلی امیل، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو واورېدل اغلی کاکړ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د افغانستان لپاره یو لاسته راوړنه بلل او دوی ویل چې په تیرو شلو کلونو کې دا یو ښه لاسته راوړنه او تطبیق یې هم کېدی د دې قانون، خو که اوس دا قانون نه تطبیقیږي نه عملي کېږي، ستاسو په نظر دا به د ښځو د حقونو په برخه کې څومره پر شاتګ وي؟
واقعاً کله چې دا قانون پاس شو پارلمان کې اول خو نه پاس کېده، نو کله چې مریو لجراو خلکو ته نه واقعاً ښځو دپاره یو امید و، هغوی یو درد ترسره کړي چې یو مرجع شته که ما باندې ډېر هغه وشي او زه بېوسه او بېکسه اوسم، یو ځای شته چې هلته زه پناه ویسم او هلته زه خپل شکایت وکړم او بالاخره یا خپل هغه حق ترلاسه کړم یا دوی لږ سره تندی شي او دوی یا د اقل په ذهن کې ولري چې دوی هم یو ځای لري چې خپل آواز باید هلته وباسي او دا هغسې غلط دودونه ناوړه دودونه حاکم و چې خلک نه غوښته چې دونه تاوتریخوالی وکړي ځکه چې یو مرجع وه چې دوی لاړ شي هلته خپله غږ پورته کړي خپل عریضه هغوی ته وړاندې کړي او هغوی واوري. یعنې دا تاثیر یې درلوده که څه هم ډېرې قضیې چې مراجعه کېده حل کېده او میرمنې یو د چا خبره دلته یو اطمینان یې ترلاسه کړی و چې موږ یو ځای لرو، یو قانوني ځای لرو، حداقل باید هلته مراجعه وکړو. البته ډېر لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې هم چې که دا قانون و د مانع خشونت و ډېر قضیې په ښارونو کې چې په لرې پرتو سیمو کې حل کېده، اما بیا هم یو فیصدي زیات خلک محکمې ته مراجعه کول، داسې یو مرجع ته مراجعه کول و ځان دپاره ننګ ګڼه او ځان دپاره پیغور ګڼه، پوهېدل چې هلته بیا په آینده کې څونه دښمنیانې زیږوي او څونه به عقدی را وپاروي او څونه به برخوردونه ناسالم شي او بالاخره سرنوشت به چېرته ووځي. نو میرمنې خو همیشه بې پناه خلک دي، بېچاره خلک دي په افغاني ټولنه کې، نو چې کله دوی خپل پښو ولاړ نه وي، خپله لاسته راوړنه ونه لري، خپله په تولید کې صحیح نه وي، اقتصادي سم نه وي، مستقله نه وي، محتاج وي، همیشه ورباندې همداسې حالات به حاکم وي. او نن چې دغه ریاستونه اوس تړل شوي دي نشته، دا لوی خلا ده تشه ده او میرمنی هستی هم و سم فقر و بیچارگی حاکم ده دم نیستی و ناداری و فقر خو ده طول و مصیبتون و مور ده تا تریخوال بی حد بی اندازه پا کورانه که بیخ زیاد ده او این آمد نشته کار نشته درآمد نشته نو انسان دخل ژوند د بقا لپاره هر څه ته ضرورت شته نو د دې نشتوالی هم تاوتریخوالی دی او بیا ټول هغه ملامتي په میرمنو باندې هغه ټول بوج په دوی باندې دی او دوی هېڅ کوم مرجع نه لري چې لاړ شي هلته شکایت وکړي هلته خپل غږ پورته کړي یا په ناحقه په دوی باندې داسې یو برخوردونه او داسې یو ظلم زور روان وي خو دوی هېڅ دوی ځای نه لري چې هلته لاړ شي خپل آواز پورته کړي طبعا دا مشکل دی دا یو ستونزه ده د غټه ننګونه ده اوس میرمنو دپاره چې داسې یو کار وشو چې دوی دې نه وروسته دا امید هم او دا هیلې هم پر مخ بندې شوي.
مننه کوم آغلی امیل. آغلی کاکړ ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې شکایت کاوه چې یوازې یو برخه هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې لاس لري نه مجازات کیږي او د افغانستان یادونه کول غواړم چې د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. یعنی دغه پخپله د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده و چې د دې څخه معلومیږي چې د افغانستان ټول قوانین د شریعت له نگاه څخه جوړ شوي او عملي کېدل د جمهوریت پر مهال هم. ستاسو په نظر کله چې د اسلام له نگاه څخه ټول قوانین عملی کېدل په افغانستان کې ولې تر اوسه پورې حکومت جمهوری حکومت یا هم اوسنۍ حکومت ونه توانید چې په افغانستان کې دغه قانون عملی کړي او خلک دې ته وادار کړي چې باید خپل ښځو ته د جایداد او د میراث په برخه کې خپل حق ورکړي؟
یا دا ونه وکړل چې زمونږ د ټولو قوانینو منشأ او بنیاد شریعت نه اخیستل شوی ده. که چېرې ته اوس مونږ دغه قوانین ګر چې دا قوانین ملغی دي، دا قوانین رد نه دي، باطل نه دي، اما د تطبیق په حصه کې لږ څه ضعیفوالی راغلی ده، اما اصل طبق ته مراجعه شوې ده چې اصل شریعت د اسلام ده او میراثي موضوعات د ښځو حقوق هغه موضوعات دي چې اسلام پرې ډېر ټینګار کړی ده، مخصوصا د میراث موضوع چې د احکامو یوه وسیع برخه ده جوړه شوې ده. نو دغه قوانین چې مخکې هم وو سره دومره مثلا مونږ یو قیدات درلودل د ښځو د حقوقو په مورد کې چې مونږ قانون درلود، ځانګړې محکمې ځانګړې څارنوالۍ هم درلودلې، مګر بیا هم په هغه رقم باندې چې په یو اسلامي ټولنه کې د ښځې احترام وشي او د هغې حقوق ورته ور نشي کړل ورکړل شي هغه رقم باندې و نه شو. اصلي منشأ زما په نظر باندې د تعلیم او د پوهې د کچې د ټیټوالی علت ده. افغانستان هغه ملک ده چې ډېری خلک حتی ممکن او یا فیصد خلک بې سواده اوسېږي او هغوی د علومو څخه د ابتدایي علومو څخه آګاهي نه لري، څه پاتې چې هغه هم میراثي موضوعات اوسېږي چې یو ډېر مغلق علم ده په فقه کې او په شریعت کې. نو اصلي علت دا ده چې خلک نه دي پوه، نه خپله ښځې پوري په دې باندې چې ما ته کوم حق اسلام را کړی ده، کومې لارې دي د حق د لاسته راوړلو دپاره او زه څه باید وکړم د خپل حق د لاسته راوړلو دپاره، نه په دې باندې خپله ښځه پوهېږي او نه هم زمونږ نارینه طبقه په افغانستان کې نه دوی پوهېږي چې که چېرته زه د یوې ښځې د اولیه حقوقو مخنیوی کوم او هغې ته رسیدګي نه کوم سره د دې چې زه یو ناوړی عمل ترسره کوم زه اخروي مجازات هم کېږم. زه په اسلام کې هېڅ ضرر نشته ده، مونږ یو عمومي او کلي قاعده لرو چې په هغه کې وایي لا ضرر ولا فی الاسلام، یعنی هېڅ ضرر په اسلام کې نشته ده، دا یو عمومي قاعده ده فقهي
چې هغه ضرر هر ډول ضرر اوسیږي، که هغه په میراث کې یو چاته د مال د نه ورکولو ضرر ده، یا هم چاته د تعلیم د حق د نه ورکولو ضرر ده، یا هم هغه لوړ ضررونه دي مثلا چې تاوتریخوالی ده، وهل دي، ټکول دي، دا مسایل دي. یعنی په مجموع کې په اسلام کې دا څه نشته دي. منشأ او اصلي منبع زمونږ د دغو مشکلاتو، د ښځو د دغو مشکلاتو، د علم او د تحصیل د کچې د ټیټوالی او نشتونوالی ده. که چیرته ښځه په خپل حق باندې پوه شي او نارینه پوه شي چې د ښځې حق څه شی ده، زما حق څه شی ده، نو هیڅ مشکل به نه وو او موږ به د یو ښې ټولنې خوا ته ګامونه واخلو. مګر متاسفانه چې زمونږ اصلي مشکل همدا ده چې موږ علم ته ارزښت نه ورکوو، تحصیل ته ارزښت نه ورکوو. دا اوس زمونږ مکاتب بند دي، زمونږ تحصیلي قانونونه بند دي، په مساجدو کې په اصولو بحث نه کېږي، په عقیدوي مسایلو بحث نه کېږي، په حقوقو بحث نه کېږي، د انسان په اولي حقوقو بحث نه کېږي. په ډېر ناحقه موضوعاتو باندې چې هغه دومره ارزښت نه لري، ناحقه خورته نه شو ویلی. په ډېره بښنه سره چې ما دغه کلمه استعمال کړله، موږ ته هغه موضوعات چې په دویمه کټګوري کې دي، په درېمه کټګوري کې دي. مثلا په مساجدو کې د پتلون په اغوستلو باندې بحث کېږي، په مساجدو کې د سړیانو د ګیرې د تراشېدلو په موضوعاتو باندې بحث کېږي. که چېرته موږ اساسات صحیح اوسېږو، زموږ عقیده صحیح اوسېږي، دا هغه مسایل چې خپله لار ته برابرېږي او خپله هر څه جوړېږي. ورته موږ مخکې د دې نه چې د ټولنې د کورنۍ په استحکام باندې، د کورنۍ د روابطو باندې موږ خلکو ته پوهاوی ورکو، د مساجدو د ممبرونو د خوانه چې د ټول افغانستان ټولنې د خوانه هغه مرجع ده چې قبوله شوې ده، د هغه ځای چې موږ په دې مسایلو باندې بحث وکړو، موږ په اساساتو باندې بحث وکړو چې زمونږ د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تاسو کې بهتره او نیک هغه څوک ده چې اول خپل میرمن ته ښه اوسېږي، اول خپل خور ته ښه اوسېږي، خپلې کورنۍ ته ښه اوسېږي، خپل اولاد ته ښه اوسېږي. مګر متاسفانه موږ اولین نقص خپل کورنۍ نه شروع کوو او زمونږ اصلي مشکل د دې ځای نه شروع کېږي. نو زمونږ اصلي مشکل د علم د نشتونوالی، د شرعي علم، عصري علم هم په هر صورت موږ د خپل شرعي علم باندې نه پوهېږو. په اسلام کې په فقه کې د میراث علم ته نصف العلم ویل کېږي، یعنی نیم علم ده. نیم د انسان ژوند په دوه حصو تقسیمېږي، یو هغه ژوند چې په دې دنیا کې ده، یو هغه ژوند چې په هغې دنیا کې ده. یعنی دا هغه حقوق دي چې د یو چا د مرګ نه وروسته په دویم حصه د ژوند کې شروع کېږي. نو د دومره ارزښت سره چې په ډېر په فقه کې پرې باندې تاکید شوی ده، متاسفانه چې د هغه نه موږ آګاهي نه لرو او دغه مشکلات ټول د علم د نشتونوالي له امله راپیدا کیږي په ټولنه کې.
مننه ډیره اغلی کاکړ. زه بیرته تاسو ته راځم. زه فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي رادیو اوري.
بله ملالی خورې، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو مېلمنو ته روژې خدای قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه قاری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی او موږ سره خبرې کوي. تاسو دا زما حق دی خبرونه او یو په دې خبرونه کې د شوزو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. تاسو په دې برخه کې کوم تفسیره یا نظر لري؟
خوري چې زبر لند خبره درته وکم. شوز موږ په جامعه کې د اسلام د اسلامي شریعت نگاه څخه شوز پر موږ باندې څورلس حق لري. په دې څورلو حقو کې بعضي حقونه مستحب دي، بعضي حقونه سنت دي، اما بعضي حق یې فرض دي. دا میراث چې دی، دا د ښځې حق دی، فرض دی. نو خبره داسې ده چې د تعلیم او د تحصیل څخه نیولې، د کار څخه نیولې، بیا تر میراثه پورې، بیا تر اشتکه پورې، چې یو سړی وخت چې میړه مړ شي کونډه اشتکه وړي. اما متاسفانه موږ کوندې ته د دې د نکاح اختیار لا نه ورکوو، نو اشتکه هلته پرېږده. موږ د نورو په خاطر، د میراث په خاطر چې دا لور د پلار حق دی، پلار چې مړ شو، یا موږ دا نورې وکونده ګرد خپل په تاسو کې راولو په خاطر د دې چې میراث مړ شي. الان خصوص په دې پښتوني شینه سیمه کې موږ دا عادت کړو چې میراث نه ورکوو. زه به طریقو څه پرده پورته کړم. وزبات علم، تاجر علم، عرب علم چې موږ یې پېژنو، ترکمن علم، دا خلک میراث ورکوي. اما په ډېرو مواردو کې دا زموږ پښتانه وروڼه چې ځانونه غیرتمن هم بولو، موږ باوجود د دې چې ښه علما هم په موږ کې شته، اما موږ میراث نه ورکوو. اوس زه ستاسو سره خبرې کوم، ته ما څه پېژنې چې زه څوک یم؟ ساعت اورېدونکی به درته ووایي چې موږ میراث ورکوو، ولیکن یو درواغ ویل دی زدان دا پارا یو درواغ ویل دی دا بل دا پارا دلتا دا خوری کی ویل دا کاکل خور ویل چی ما خونه پین سوکتا دی خوری کی ویل دا علما دا شریعت پا علم نا خوری کی پویی یو گفتار دی یو عمل دی پا گفتار کی موش پویی رو اما پا عمل کی زان پا یو شش علما لرو این تر بخاری و تر مشکات و تر مسلم و شاوشیتا دوره کردی دی دا طول پکی مسائل ور معلوم دی شرایی ور معلوم دا مسائل دا ترکی ور معلوم دی اما چی نوائی دا بیار دوی قصور دی دا چی ولی نوائی خبر داشی دا اوز دای دی چی کریدار میراس نور که لور تا ملک میراس نور که لور تا خان میراس نور که لور تا نو خو ملام دا دا کریدار و دا دا ملک و دا خان پا واسطه را غلی دی پا ماجد که ملا دی کدای سی چی ملا پر منبر حق ول چه خلق ولی خپل لور تا میراس نور که سبا ملا دی فکر که چی سبا ما دا ملایی شدی دا رس چی دی علای ور که زمان ما نظر دادی چی انسان خوری که باید تابع دا یسان دی سنگ تا دا پشتن را سو کورتا انسان سنگ تابع دا یسان باید دی
مهربانی
انسان تابع دا یسان داسی دی دغه انبیا چې خدای تعالی پیدا کړی یو لک څلور زره کم زیات پیغمبران ورپسې اولیا دي بیا علما دي بیا صلحا دي بیا د فقها د امت دا ټول مور پیدا کړی دی دا د مور په دارحم کې په دانس کې په دې تنګ خزانه کې تربیه شوي دي بیا پیدا شوي دي بیا دغه انسان چې کوچنی د د د خپل د عورت ته پټې دونی دا د د الایاز آیا دی دا د د نجاست مور پاکړې دی د په زنګو کې مور زنګولې دی د د جګر په وینو باندې دا شیدو په شیدو باندې مور تربیه کړې دی نو دا مور تابع د یسان یو اوس مور خپل مور ته اشتخ نور کو خپل خور ته میراث نور کو نن که دغه زموږ مور ده نن زموږ خور ده سبا دغه خور مور ده نن که زموږ لور ده سبا دغه لور مور ده نو حق ویل ډېره سخته ده خدای تعالی دې موږ د عجیبې پر حق ویلو خلاص کړي
کاري صاحب تاسو د اشتک خبره وکړه کولای سئ چې یو څه دغه هم تشریح کړئ زموږ اورېدونکو ته
او خوری کې ملالۍ جانې اشتک دغه ته وایي چې ښځه و مېړه چې مېړه مړ سو دا ښځه چې کونډه سوه بیا دا ښځه خپل د مېړه د مورشې څخه خپل د مېړه د جایدار څخه اتمه برخه وړي دغه ته اشتک وایي موږ
مننه ډیره قاری صاحب چې تاسو موږ ته خپل نظر را سره شریک کړ او له موږ سره خبرې وکړې اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري او داز ما حق دی اونې خبرونه روانه ده د شذو د میراث پر حق او د ځای جایداد او د مزکو لرلو پر حق باندې خبرې کوو زموږ ملمنی اغلی شګوفه کاکړ او اوجی امیل دی اغلی امیل تاسو څخه بل پښتنه کوم چې اوس د ادارې نسته لکه د شذو چارو ویزا یا د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې شذي هغه ته مراجعه وکړي او ورسی خپل شکایت ثبت کړي ستاسو په نظر باندې شذي د طالبانو حکومت څومره مکلفیت لري چې دا ډول ادارې رامنځته کړي چې شذي ورسی او د دوی پر وړاندې باندې د تاوتریخوالي قضیه یا هم خپل شکایتونه حل ته ثبت کړي مننه کوم
نو خبره ده چې واقعا یو څه شته خو زه دا درته وایم چې زه د پخواني هغه ادارو چې په دې اړوند کار کوو ډېر زیات هغه نه و چې کاري نه و داسې د چا په درد ډېر نه خوړل ځکه یو خو پروسیجر یې ډېر اوږدو او بل دا چې مېرمنې بیچارهګان ډېر ناپوه هم وو او لوستې نه وې د خور خبره چې هغه وخت دوی خپل حقونو ته رسېږي چې دوی خپل علم پوها هنر بیداری ته ورسیږي شعور پیدا کړي بیا هر څه به خپله حل وي یو څه نو متاسفانه دوی اول دغه د دوی پروسیجر ډېر اوږد و ډېر دوی په تکلیف لیدل بار بار به دوی مراجعه کوو په قوانینو په هغه باندې به نه پوهېدل پوهه یې نه درلوده دوی به ډېر لالهاندې وې سرګردانې وې او دغه مراجع چې تر دې اپریل پورې سمبولي کم و که زه چې څنګه پوهېږم دغه مراجع ته چې څوک مراجعه کوي ډېر په اسانۍ سره خپل حق نه ترلاسه کوي دومره یې ځوروي دومره یې لالهاندوي چې بېخي هغه پښیمان چې ولې مې دلته خپل عریضه وړاندې کړه تا
تر ډیره بریده پوری یو ډار دی چې باید اوسی چې ښځې باید حداقل پوه شي یو مرجع شته. اما د طالبانو دپاره هم ضرور ده چې ښځینه برخې که څه هم تر ډیره بریده پورې دوی هم هڅې کوي چې داسې مراجع باید موجودې وي او د دې مشکلات باید حل شي، خو بیا هم په واضح توګه باید مراجع د دوی مشخص شي او دوی وکولی شي چې خپلې ستونزې هلته اوارې کړي. چې کله کورنۍ کې نه کېږي، کله چې پوهېږي چې ناممکنه ده، نو یو لاره خو باید وي، دوی ته یو ځای خو باید وي چې دوی لاړ شي، هلته خپل آواز باید هغوی ته واوروي او خپل حق هغه ځای نه وغواړي. دا یو درد دی د دې ټولنې، د دې ټولنې کې اوس هر څه بې ترتیبه، نامنظم، همداسې روان دي، ګډوډ دي. نو دا د ښځو دپاره دا خبرې خو په ځای پرېږدې، دومره اړینې څیزونه نور شته دي، دومره نیمګړتیاوې په دې ټولنه کې لا پسې زیاتې شوې چې بیخي هر نفر ته چې ګوري په څلورو کې درې خو روانې دي بیخي. هغه دونه اندېښنې لري سبا ته چې زه ډوډۍ نه لرم. دا نور خبرې خو بیخي پر ځای کېده. اما شته دي داسې جدي قوانین، جدي قضایا شته دي چې هغوی ایران دي چې چېرته لاړ شي.
مننه آغلی امیل. بله ډیر مننه آغلی امیل. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپل دواړو ملمنو آغلی شګوفه کاکړ او آغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او تاسو څخه هم مننه چې موږ ته زنګ ووهه او خپلې تبصرې مو را سره شریک کړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کڅوک را کاندي دنیا فقبا دوان عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کئیو ظلمے ستا زلفی پلا سرا غلی یو اختب دی پدرس جہان ورنا کم چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا امیر ایش میری امیر یما
دازما حق دائی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.